السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ او 2000 شلم کال د مارچ 8 منیټه ته ز فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو 219 پروګرامونه جمهوریت غګونه او د سولې په لور هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ همکار نجیب عامر نه خبرو
په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي بارانونو یو لس کسان وژلې دي. ملګرو ملتونو او امریکې په کابل کې ترسره شوې پرونی حمله غندلې ده. د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان د امریکایي سرتیرو لوتو وروسته طالبان بیا واکمنې دي. څرټکی مواردل پاموکړې بشپړو خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې لتیرو درو ورځو راهیسې شوو بارانونو لږ تر لږه 11 کسان وژلې او 22 نورې ټپیان کړې دي. د قدرتي آفتونو پر وخت د تنظیم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د معلوماتو لمخې د کورونو د نړیدو په پیښو کې په پیښور کې 2400 کې او په سواد کې 3 تنه وژل شوې دي. پاتې کسان د صوبې په نورو سیمو کې وژل شوې دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو ټولو 11 کسانو کې 8 ماشومان او 3 مېرمنې دي. د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو د لړۍ به د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې د مارچ تر اتمې پای ته ورسیږي. په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته شوی لومړی کس درملنه شوی او غل روختونه رخصت کړل شوی دی. د روغتیا په څنګه کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي د مارچ په شپږمه دغه کس وروسته لاغې له هسپتال خارج کړل شو چې ټولې معاینې صحیح وختې. د نوموړي په وینا له هم 15 نور کسان په کورونا اخته دي چې درملنه روانه ده. وضع ښه ده. پاکستانی چارواکي وایي د رخصت کړل شوي تن په شمول ټول شپږ تنان کورونا وایرس ځپلي وو او دوی ټولو په دې وروستیو کې ایران ته سفرونه کړي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر اعجاز شاه پرون کوټه ته د سفر پر مهال ویلي د پخوا پرتله اوس په بلوچستان کې امنیتي حالت ښه شوی دی. دغه په وینا حکومت د ترهګرو ملا ماته کړې او اوس یې یوازې باقیات پاتې دي او هغه به هم ډیر ځر له منځه یوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون په کوټه پریس کلب کې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو په یوه غونډه کې ویلي چې په صوبه کې د امن پر ځای کولو لپاره جرګې او ناستې ډېرې ضروري دي. د سیمې مشرانو په یو سیمینار کې ویل حکومت نه یوازې د امن په ټینګولو کې پاتې راغلی بلکې په بریدونو کې د مرګ جوبلې پاړه رښتیا حمله نه وای. د خوست د ملي امنیت منصوبینو د یاد ولایت په مرکز وړوند سیمو کې شپږ کسان د ترهګریزو فعالیتونو او یو کس د موټر تختونې په تور لاس په لاس نیولې دي. نن د شنبه په ورځ د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د ملي امنیت راست په انګړ کې رسنوي ته وویل په نیول شوو کسانو کې دوه تنه د حقانی شبکې د غړیتوب، څلور کسان د هدفي وژنو او یو کس د موټر تختونې په تور نیول شوی دی. د خوست مرستیال والی زیاته کړه یاد کسان په دې وروستیو ورځو کې نیول شوي او ټولو د لومړنیو تحقیقاتو محل په خپلو جرمونو اعتراف کړی. امریکا ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پرون په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین غونډه شوې حمله وغندله. د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې په دغه حمله کې 2 ملکی وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 50 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د حمله بوګډونکي بللې او په کلکه یې غندلې ده. پامپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین په مراسمو کې پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نه خده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش هم د حمله په کلکه وغندل او ویل له هغو کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کله چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي نو دا امکان شته چې طالبان به د کابل حکومت ونیسي. ټرمپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه درلوده کله چې ترې وپوښتل شول که افغانستان امریکایي سرتیری ووځي نو آیا دا امکان شته چې طالبان به افغان حکومت ونیسي، هغه په ځواب کې وویل داسې باید ونه شي خو دا کار له امکانه لرې نه دی. نوموړي زیاته کړه
Actually, countries have to take care of themselves. We can't be there for the next another 20 years. We've been there for 20 years.
نورو هیوادون لا پکار دی چې په خپل د خپل امنیت خیال وساتي، ځکه چې موږ نشو کولای تر راتلونکو شلو نورو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې شو. اوس هغوی لا پکار دی چې په خپل د خپل ځان ساتنه وکړي. موږ باید ستانه شو چې د خپل ملک چارې پر مخ وېسو.
امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د قطر په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به اتحادي ځواکونه په 1400 کې له افغانستانه وځي او تر هغې وړاندې طالبان به د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ایرانی چارواکي وایي د کورونا وایرس له وجې د پارلمان یو غړی فاطمه رهبر او د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر حسن شیخ الاسلام وژل شوی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور وایي تر پرونه هلته 3,200 کسان کورونا ځپلي او د وژل شوو کسانو شمېر 130 شو. جهانپور پرونه ویل په 1300 ساعتونو کې 19 نور کسان د کورونا له وجې مړه شوي او زر تنه نور ناروغه شوي دي. په ایران کې د کورونا له وجې د شمېر نورو مهمو چارواکو د مړینې او د ځینو نورو د ناجوړېدو راپورونه هم ورکل شوی دي. هلته چین وایي په هغه هیواد کې له ووهانه د باندې د کورونا وایرس له وجې چې څومره نوي کیسونه مخې ته راغلي هغوی له چین د باندې سرچینه اخیستې چې پکې زیاتره هغه کسان دي چې له ایرانه په الوتکو کې چین ته ستانه شوي دي. چین د مارچ په 10 نېټه وویل په 1300 ساعتونو کې د کورونا 99 کیسونه مخې ته راغلي دي او دا د جنوري له 6 نېټې راهیسې په یوه ورځ کې د بیمارو شوو کسانو تر ټولو ټیټه شمېره ده. په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې د بیمارو شوو کسانو شمېره پرون تر 300 واوښته. په ګرده نړۍ کې دی وایرس له 3,400 زیات کسان وژلې. دی وایرس تر ټولو زیات زیان چین ته رسولی خو په جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې هم خلک د دې وایرس سره لاس او ګریوان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په بیړني ډول د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره 3.3 میلیارد ډالر بودیجه وټاکله. د امریکا حکومت غواړي چې دا پیسې د کورونا وایرس د ټیسټ یا ازموینې، له دې عمله د تنفسي ناروغیو د درملنې او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو ولګوي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته وګړو شمېر 315 ته لوړ شوی دی. تر ننه هلته له دې عمله د مړو شوو کسانو شمېر 12 ښودل شوی. سپینه ماڼۍ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې تر سخت تونی وکو لاندې ده. دا تر دې کړه د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او زمونږ له همکار سراج ظهیر نه د هوا حالو د کرنسي بیان.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپیه غستل کیږي او په 1,450 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,090 روپیه 50 پیسې او په 1,090 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1,090 روپیه او په 1,090 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1,090 روپیه 50 پیسې او په 2,090 روپیه. د سعودي عرب ریال په 1,090 روپیه 50 پیسې او په 1,090 روپیه. او یو افغاني په 2 روپی او 2 روپی 2 پیسې. او 2.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 18، بنو کې 11 او 6، ژوب کې 14 او 15، او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په خیبر پختونخوا کې په 13 ورځو کې د بارانونو له وجې 11 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس ځینې مشکوک کسان دي په روغتونونو کې داخل کړي دي.
د هیلث سټاف هم ولاړ دی او ایټم اکوپمنٹ هم ورکړی دی او هغه کوم هر یو کس چې کوم دن راځي پاکستان ته داږي سکیننګ کو.
د ګومل پوهنتون زده کوونکو د خپل بلابلو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی.
ګومل یونیورسيټي شپې ګوا تکاله مخکې په دویم پوزیشن و، بیا 13 نمبر ته لړل. په 2016 کې د 13 لړل 86 نمبر ته. نن سبا ګومل یونیورسيټي په رینکینګ کې 85 نمبر باندې ده.
او 19 پروگرام جمهوری غغونو کې د سیاستوال او شاعر شمس پنیری د سیاسي او جمهوری حلو زلو پاړه معلومات ترکو.
هر لسو دې پاس هر 15 لسو دې پاس زما زوړ بوډا پلان چې کوم نه هغه جیل ته بوتلی دی. زما شوب ورو پورې څلور ورو علاوه یو ما شوب ورو چې هغه باندې به اتکړی نه برابرې دي.
له مشال سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوښیوریدونکو په 13 ورځو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمېره 11 ته رسیدلې ده او 2 نور کسان ژوبل شوي دي. د موسمیاتو محکمه وایي د بارانونو دا لړۍ به د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې تر سبا پورې پای ته ورسي. د بارانونو له وجې د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم ای خیبر پختونخوا ټولو ضلع چارواکو ته امر کړی دی چې د ټولو اغیزمنو شوو خلکو سره دی په فوري توګه مرستې وکړي. په دې اړه نور معلومات له پیښوره غلام غوث راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د روانو بارانونو لوجې په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمیره یو لسو ته رسیدلې ده او دوی کسان جوبل شوي دي. دغه لړکی د آپتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته د رالیږلې شوي سرکاري معلوماتو تر مخه په ټوله صوبه کې 38 کورونو ته جزوی زیان رسیدلې او یو کور په مکمله توګه لنګیدلې دی. هم د اغیزمن شوي کورونو د دیوالونو یا د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښو کې په مردان کې شپږ، په پیښور کې دوه، چارسده کې یو او سوات کې دوه تنه وژلې شوي دي او په وژلې شویو ټولو یولسو کسانو کې اته ماشومان او درې ښځې شامل دي. د موسمیاتو محکمه وایي د بارانونو دا جړۍ به د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې تر سبا پورې پای ته ورسي. دغه لړکی په خیبر پښتونخوا صوبه کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل
بارانونه خو د خیبر پښتونخوا چې کوم وسترن ای بی ایس بي هغه کې ډیرو تمرګره او سوات دې کې ډیرو شو، تقریبا 40 ملی میټر نه زیات شوی دی. اوسه پورې مختلف ځایونه دین علاوه پیښور کې هم 40 ملی میټر نه زیات شوی دی او دا نن درېمه ورځ د جنوبي علاقې اضلاع دي دی کې نن شپې پورې ختم شي او چې کوم شمالي اضلاع دي خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن پاکستان وغیرہ ای کې بتا سبا گرمی ته یا سبا ماخام پورې بس وخت ختم شي.
د روانو بارانونو په لړ کې د پتونو د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو چارواکو ته امر ورکړی چې د ټولو اغیزمن شویو خلکو سره دی په سمدستي توګه مرستې وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې د صوبې په بیلابیلو هسپتالونو کې د کورونا وایرس شل شکمن کسان پرون د صوبې په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړل شوي دي. په دې اړه نور معلومات له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو چارواکي ډاکټر اکرام الله خان چې په صوبه کې د کورونا وایرس ناروغو لپاره ټاکل شوی کس دی مشال لیډو ته وویل چې ټوله صوبه کې تر دې دمه شل شکمن کسان د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې په هسپتالونو کې داخل کړی شوي ولې چا کې هم لا تر دې دمه د وایرس یا دغه بیماری تصدیق نه دی شوی او بل دا چې په صوبه کې هر ډول انتظامات شوي دي.
اوس پورې په خیبر پختونخوا کې شل مشتبه کیسونه راغلي دي او هغه نمونه سیمپل دي ویلي دي. کنفرم کیس لا په خیبر پختونخوا کې نشته او د انتظاماتو حواله سره کوڅه دا وایم نو مونږه لکه ایئرپورټ باندې او تمر زمونږه افغانستان سره سرحدات دي د ایران نه چې کوم زمونږه مرګری زایرین دي تلي یو ایران ته زیارتونه لکه نه ټول تخت هیلث سټاف هم ولاړ دي او ایت اکوپمنٹ هم ورکړي دي او هغه چې کوم هر یو کس چې کوم دن ناراضي پاکستان ته دغه سکیننګ کوو کوي کې صدا علامات دغه نه غلي بیا مونږ خپل هسپتال نه ډیزې کې ټولې دې لپاره ایت لیګو هغه نه کو ضرورت یو سیمپل خلو هغه دی لیګو
نو مولای وای د هوایي سفر کونکو نه علاوه په روډ یا سړکونو باندې بلا بل ثبوت تلکو مسافر لپاره هم زاینه او ټیمونه مختص کړی شوی دي.
ډیر اسمیل خان کی او په نوخار کې هم په دې مین جی روډ باندې دا یو دوه کیمپونه لګولې چې څومره خلک د روډ په ذریعہ باندې نور ثبوت یې راځي په ټول خیبر پختونخوا کې په شمول د اعظم شو د اجلا دلته موږ آیسولیشن بیډ د مریضانو لپاره موږ مختص کړی دي. تقریبا هغه زر بیډ دي پنټم برابر کړی دي. الحمدلله زموږ ته تیاری خبر برابر دي د لپاره صوبایي حکومت موږ ته یو سل ملیون فند مراته راکړي.
په پېښور کې د خیبر ټیچنګ روغتون ویان فرحت خان مشال لیډو ته ویل چې دا وخت قبایلی ضلعو په شمول په ټولو صوبه کې په هسپتالونو کې پوره پوره انتظامات شوي دي او دوی وایي که کله هم دې ناروغي وبایي شکل خپل کړو نو بیا به ورته په صوبایي کچا یو غټ روغتون مختص کولی شي ځکه چې دا د هوا په ذریعه خورېدونکې ناروغي ده. ډاکټر اکرام الله خان په وینا په پاکستان کې تر دې دمه شپږ تصدیق شوي کیسونه راغلو چې په کراچۍ کې پکې یو کس پرون د درملنې وروسته روغ شوی هم دی. دوی ویل چې اولس په خپل احتیاط وکړي نو د دې نه بچ کېدل ډېر اسان دي چې پکې د بدن صفایي، لاس په صابون سره وینځل، درش ځایونو او بې ځایه سفر نه ځان ساتل او د دغشان کم کس یا غیزمن وی صرف حقل پارا د ماسک اچول ضروری دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
زمانم ڈاکٹر عبدالقدوس تے کرونا وائرس وی دا زان صفائی کولو وسرا دا ماحول صفائی دا ایو ماسک ملاوی گی مرے خارش نہ زانو ساتھی ملگی لگی اوبا سات پسات یو غڑا پونی کی اوبا سے خسل پکار دی چا آلک دا سڑی ہمیشہ دا پار نون دی علا سنک پارا پسا بون مدنی دی نگل پکار دی لگ گرم اوبا سارا بل چرائی لیٹرین لزے ڈوڈینا اڑونا پس اڑونا مخ کے دل سنا مزل پکار دی خپل ماحول چہ صفا تھا تو سپرے میرے واقع کو دا گن من پخ پس صحیح ہے ساتو نیو دے دینا نور بیماروں نے ہمیں پامن کیوں
اوریدونکو د ګومل پوهنتون زده کوونکو د خپلو مختلفو غوښتنو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړی دی. دوی تیره ورځ په پیښور کې د لاریون پر وخت مشال ریډیو ته وویل چې په پوهنتون کې د زده کوونکو د جنسي تیریو پلټنې وشي. دوی دا هم وایي چې د پوهنتون فیسونه زیات او استادان یې کم دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د صوبې ګورنر د ګومل پوهنتون د بیلابیلو معاملاتو د پلټنو امر کړی او یو پلټونکي ډلې هم جوړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
په پیښور کې د احتجاجي لاریون پر مهال په ګومل پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو د ټولنې مشر خالد خان د زده کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
مش بنیادی غوټه به طالبان دا د چې مش په سونه دا کام کړی شي جی چې کوم د پرمیسي او د ډی وی ام او مخشه 124000 او په دایو کال کې هغه 165000 ته ورسول او چې کوم د مش د ترانسپورت مسله دا یا چې پیسو مش جمع کوي خو په افسوس سره مش د ترانسپورت سہولات نه دی ملو شوای او بل چې کوم مش غټه ایم مسله د سټوډنټان زیاتې او استولونه تعداد او اسټولونا کې سټونا کرام دي د غاسې چې میج ډی ام سی را خلی ترانسکرپټ را خلی دولت په پېښور کې چې کومره یونیورسيټي دی په 300 200 را خلی میج ورته 1200 ترانسکرپټ 2200 را خلی.
د ګومل پونتون د زده کوونکو د سازمان یو بل غړي زوبیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په ګومل پونتون کې د تدریسي عملی د کمی او په انتظامی معاملاتو کې د ګډوډي لوجي په یاد پوهنتون کې په تعلیمي معیار ډیر بد اغیز پریوتی دی.
ګومل یونیورسيټي شپږ واته کاله مخکې په دویم پوزیشن و بیا 13 نمبر ته لړل. په 2016 کې د 13 نه لړل 86 نمبر ته. نن سبا ګومل یونیورسيټي په رینکینګ کې 85 نمبر باندې ده. پاکستان کې 85 پوزیشن باندې ده. چې څومره د موږ ټیچنګ سټاف ته هغه ټول په اډمنستریټیو پوزیشن باندې ناشتي استادانو کمای له موږ سره کوټا چې کم دي موږ سټاف ته 100% کې موږ سره 48% سټاف ته 52% موږ سره د سټاف کمای ده.
د پوهنتون یو بل زده کوونکی وایي په یاد اداره کې د جنسی تیری زینی پیخی هم را مخیطه شوی دی او چې دوی په ډیره اسماعیل خان کې د دغه پیخو په ضد آواز پورته کوي نو هغلته کې پرې د پولیسو لخوا مقدمه جوړول کیږي. نو په دې وجه دوی په پیښور کې احتجاجي لاریون پیل کړی دی.
مانم ڈاکٹر شیر محمد وزیر دے اور زیادہ پی ایچ ڈی اسکالر ما گروپ جو شوے دے کنا چاغا دا ہراسمنٹ پر بنیاد بندے جی نہ کئی ہراس کوی نو آغا پ طالب علمان بندے ایف آئی آر نہ درج کوی او د خپل دا حقوق د دی آواز دباو کوی چې دا ګومل یونیورسٹی څومره مطالبات یې کدا موږ حل نشول موږ با دا چې کوم تحریک ته دا با زموږ پیدل مارچ وکنا اسلام آباد ته.
د ګومل پونتون د بیلابیلو ستونزو په اړه مو د صوبایي حکومت او د پونتون د اړوند چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی په دې لړ کې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا ګورنر شاپرمان د ګومل پونتون د بیلابیلو معاملاتو په اړه د پلټنو امر ورکړی دی او تیره ورځ په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو په محکمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر د امر پر رڼا کې یو پلټون کې ډله هم جوړه کړې شوې ده او خپل کار یې هم پیل کړی دی او د پلټون کې ډلې د کار د مکمل کېدلو وروسته به د رسنیو سره ټول معلومات شریک کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اوریدونکو د شمالي وزیرستان شوا او سپینوا مسیدونکو نن هړتال کړي. دوی وایي د ټلنا تر میرلی پورې 55 کیلومتر سړک یې کڼ کپر پروت دی چې لامل یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي دغه سړک ته انګریزانو په حکومت کې جوړ شوی او بیا پرې تر اوسه له سره کار نه دی شوی. دوی زیاتوي په یاد سړک پلونه هم غورځېدلي دي چې له کبلې تګ راتګ بند شوی. په دې اړه نور معلومات عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا او سپینوا موسیدون کې وایي چې ټل میرلی ترمنځ 55 کیلومتره سړک یې کڼ کپر پروت دی او روانو بارانونو کې په دوا پلونه غورځېدلي چې له وجې یې همدورفت هم بند شوی. دوی دې لړکې نن احتجاج کړی و او د سړک جوړولو غوښتنه یې کولې. احتجاج کوونکي وویل لس ګونه کالونو مخکې چې یاد سړک جوړ شوی نو بیا پی کار نه دی شوی او اوس یې دولت څو ځله افتتاح هم کړی خو سړک باندې کار ونه شو او په غرونو لګاډو کې تیر شوی سړک یې مات ګوډ پروت دی. د سیمې اوسیدونکي ریاض اسکر مشال ریډیو ته وویل انګریز دورې حکومت کې چې سړک جوړ شوی نو بیا پی کار ونه شو او هر کال یې افتتاح کیږي.
د انګریز په وخت کې جوړ شوی دی هغه روډ دی افتتاح کله په یو کول کمان جیر شي کله په بل کول کمان جیر شي خو تر انده پر په دغه مدته عملی چار می ژوندل دله د بارانی موسم چې وی طوفانی واری نه وشي روډ یې به سي بیا د خاډ ګاډی تا او وړ ګاډی تا او خاص کر به مورون د درجو تکلیفي د روډ نه پکاچا کې می نور روډ نه وتا تر کې دغه ست کلی ولا چاند وتا او کو چې دا نن چې کوم پال مو شوای دی په دغه کې دانی دوا غاډ ګاډی ول وشتل ګورنمنټ نه دا خواسته چې دوی دا په دغه روډ باندې لښ کې چار شری کو.
رفعت الله وای تل شوا سپینوام او میرلی ترمنز غزیدل سڑک بنده پلونا مات شوی خو هیز گام نا خستل کیجی
تل نونسا میرلی سپینوام میرم شاتا در کم زی پده بنده غد لور گاڑی زی پده بنده وارا گاڑی زی پده بنده امبولینس هم زی دو پلونا غزیدلی دی پده که غد گاڑی هم ایسا شوی دی لوکل سویلیان چه کم دی آغا لگیا دی پخپل والنتیر دی هلپ کوی و دا پول دوم را بدتر مات شوی دی چه دا جوڑا ولو ولنا لوکل انتظامیا کا ڈی سی انتظامیا دا تر منسٹر پوری غفلہ دا دو دری ورا رگی گی بارانو شروع دی تپوس والا سوک نشتا پول والنتیر لیا ساری لگیا دی چاندا و تغانڈای میرا بانی دا ہوشی پدی دا اقدام و خست شی
کلامو چه پدیارا دا شمالی وزیرستان زیلی انتظامی چارواکو ناو پختل نو یوالا چارواکی وویل چه یاد سڑک لپارا پسلانا ترکیاتی پروگرام که فن مختص شوی زربا پی کار پیل شی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په افغانستان کې مېشت وزیرستاني کډوال وایي افغان حکومت ورسره تر یو حد مرسته کوي خو دوی غواړي چې خپل وطن ته ستان شي. دوی وایي لا هم په زرګونه کورنۍ د بې کورنۍ ژوند تیروي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د کډوالو د سیمې استازي وایي دوی په وار وار حکومت تخواس کړي چې دا کډوال ستانه کړي خو حکومت یې خبره نه اوري. د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي دوی غواړي چې دا کډوال ستانه کړي خو د ده په وینا د ستنولو لړۍ یې پیچلې ده او وخت به واخلي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه.
د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وای د افغانستان حکومت او ځینې غیر حکومتي ادارې ورسره تر یو څه حده خوراکي مرستې کوي خو هغه دومره نه دي چې د دوی په وینا کافي ورته وویل سي. د دې کډوالو د مشرتابه کمیټې یو غړي ډاکټر حیات محسود د مارچ پر شپږمه مشال رادیو ته وویل چې پاکستان یې له تیر څو میاشتو راهیسې هیڅ تپوس نه دی کړی.
تر اوسه پورې خو د پاکستان دولت نه رسمن موږ ته څه غوښتنه یا د پاکستان د دولت لخوا یا د پاکستان د سکوم د انتظامیه د شمالي یا جنوبي هغې ته موږ ته څه داسې را نه دی کړی او آفرین نه کړی غوښتنه نه کړی.
ډاکټر حیات میسود وویل چې د وزیرستان د کډوالو شاوخوا او نیم زره کورنۍ لا هم په خوست کې میشتې دي او غواړي چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستنې سي. د په وینا دا زیاتره د هغو سیمو دي چې د آمدن لویه وسیله یې زنګوزي وو چې اوس ترې هیڅ استفاده نسي کولی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مې د شمالي وزیرستان له استازي میر کلام وزیر څخه وپوښتل چې دوی د خپلې سیمې د دې بې کوره کړل سو خلکو د ستنولو لپاره څه کړي دي او کنه. میر کلام وزیر وویل چې دوی په وار وار په دې اړه حکومت ته خواست کړی دی، خو د ده په وینا حکومت دې مسلې ته هغه سي توجه نه کوي لکه څنګه چې پکار ده.
د باکاخیل آی ڈی پی سکیم کې چې د کومو سامان ورکړل کیږي یا کومو دوی ته روپې ورکړل کیږي د میاشتې 2000، نو زما دا تجویز هم ورکړی و چې دوی د اعلان دی را پریښودل شي، د ملک په نورو سیمو کې به دوی خپل ځان ته کورونا او د شیونه برابر کړي چې تر څو پورې خپله علاقه کلیر نه وي، خو هغه چې کوم حیثیت ته هغه د ورته ملاو شي. خو هلته د دوی ژوند ډیر ګران دی، خو په بدقسمتي سره د نن ورځې پورې څه مونږ ته داسې منظم جواب ملاو شوی نه دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت تر ژمی وړاندې ویلی و چې په درو میاشتو کې به په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال خپلو سیمو ته ستنول پیل کړي. د اطلاعاتو له صوبایي وزیر اجمل وزیر څخه مې وپوښتل چې حکومت د دې کډوالو د ستنولو لپاره تر اوسه څه پریکړه کړې ده او کنه. هغه وویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه غونډه کوي او په هغه کې به تر سلا مشورو وروسته یو پریکړه کوي.
کم دے کی کلیئرنس شوے دے کم دے کی پرابلم دی پدے حوالے باندے با مکمل مونگا دے خپل ان پٹ اخلو او پدے باندے با بیا دا خبرہ راضی وزیر اعلی سے پتیادت کے با مونگ پدے باندے میٹنگ کو اینڈ دین پدے باندے با مونگ سے فیصلہ کولے شو.
د پاکستان پوځ چې کله د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل، نو له دې سیمو خلکو کډه وکړه چې یو لوی برخه یې د افغانستان خوست ولایت ته هم ولاړه او لا غره یې سي هلته میشت دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په بلوچستان کې سیاسي او قبایلي مشرانو ویلي په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره جرګو او ناستو ته اړتیا ده. بل لور ته د پاکستان د مرکزي حکومت له لوري ویل شوی دي چې اوس په بلوچستان صوبه کې د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د کوټه د شهیدانو د خپلوانو لخوا د جوړې شوی کمیټي تر سوري لاندې تیر ورځ په کوټه پریس کلب کې یو سیمینار وسو. په سیمینار کې بیلابیلو سیاسي او قبایلي مشرانو تر څنګ دغه کسانو د کورنۍ غړو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي چې خپل خپلوان په کوټه کې د ترګري په بیلابیلو پیښو کې په تیر وختو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. سیمینار ته قبایلي مشر نوابزاده لشکري رسانی هم وینا وکړه او ویل چې حکومت ولس د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتې غلی دی. په کار دی چې موږ په خپلو کې سره کښینو او یو د امن لار راو بسو. په دې ترس کې نور حال د خیر شګړی و کارکونکي نظر پړی چې صدا سی راته بیان کړی.
نو د دې لپاره ضروری دا ده چې پښتانه په خپل سره یو ځای شي، خپل قومي ژغ پورته کړي، د هر څه مذهبي منافرات د قومي لسانی تعصبات سره بالاتر پښتون د ژغورنې ژوند لپاره په کار دي. پښتون سیاسي قیادت په دې کې زه پښتون سیاسي قیادت هم ملامتوم چې دومره لوی ستري واقعیت زموږ په وطن کې شوی دي، لیکن پښتون قیادت بیرته خاموش دي.
پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو مذهبي او سیاسي مشر مولانا محمود خان شیرانی وویل چې د هرې ستونزې هوارېدل د خبرو د لارې کېدلی سي.
نو په کار دا دی چې د علماو، د سیاسي زعماو، د قبایلي معتبرینو د دغو مسلسل یو نشستونه په کار یا په شپږ میاشت کې کړي او د حالاتو تحلیل او تجزیه کی. په دنیا کې هیڅ مشکل نشته چې یو حل نه لري.
بل پلو ته د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر سید اعجاز شاه ویلي دي چې د پخوا په پرتله اوس په بلوچستان ایالت کې د امنیت وضع ډېر ښه شوی ده. نوموړي د خبره د کوټې د یوې ورځې د دورې پر مهال تیر ماپښین په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې کړې او ویلي دي چې حکومت د ترګرو ملا ماته کړې او اوس یې یوازې څه باقیات پاتې دي، هغه به هم ډېر ژر د منځه یوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د مازیګر نږدې 9 بجې کیدونکو دی. لړ خبرونه د نجیب عامر ناور.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو درې ورځو راهیسې شو بارانونو لږ تر لږه یولس کسان وژلي او 22 نورې ټپیان کړي دي. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د معلوماتو له مخې د کورونو د نړېدو په پیښو کې په پېښور کې 2400 کې یو او په سوات کې 3 تنه وژل شوي. پاتې کسان د صوبې په نورو سیمو کې وژل شوي دي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته شوی لومړی کس درملنه شوی او غل روغتونه رخصت کړل شوی دی. د روغتیا په څانګه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا وایي د مارچ په شپږمه دغه کس وروسته لاغې له هسپتاله خارج کړل شو چې ټولې معاینې صحیح وختې. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر اعجاز شاه پرون کوټې ته د سفر پر مهال ویلي د پخوا پرتله اوس په بلوچستان کې امنیتي حالت ښه شوی دی. خو د سیمې مشرانو پرون په یو سیمینار کې وویل حکومت نه یوازې د امن په ټینګولو کې پاتې راغلی بلکې په بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه رښتیا هم نه وایي. امریکا ملګرو ملتونو د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پرون په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین غونډه شوې حمله غندلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې په هغه حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 50 نور ټپیان شوي وو. د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کله چې امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي نو دا امکان شته چې طالبان به د کابل حکومت ونیسي. موړی وویل نورو هیوادونو له پکار دی چې پخپله د خپل امنیت خیال وساتي ځکه چې هغوی نشي کولی تر راتلونکو شلو نورو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې شي. ایرانی چارواکي وایي د کورونا وایرس له وجې د پارلمان یو غړي فاطمه رهبر او د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر حسن شیخ الاسلام وژل شوي دي. ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور وایي تر پرون هلته 4,250 کسان کورونا ځپلي او د وژلو شوو کسانو شمېره 1,300 شوه. چین وایي په هغه هیواد کې له ووهانه د باندې د کورونا وایرس له وجې چې څومره نوي کیسونه مخته راغلي هغوی له چینه د باندې سرچینه اخیستې چې پکې زیاتره هغه کسان دي چې له ایرانه په الوتکو کې ستانه شوي دي. چین د مارچ په 1 نیټه وویل په 13 ساعتونو کې د کورونا 99 کیسونه مخته راغلي دي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام د سولې په لور ته. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار بشیر کوخت دی.
د سولې پر لور
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری په 15مه تر یو میاشتنی زندانه تیرولو وروسته خوش شو. پر هغه د نفرت خورولو تورونه و خو نوموړی دا رد کړي او وای د خپل حقونو مبارزه به روانه ساتي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږی ګوچ پښتون ژغورنې غورځنګ راتلون کې څه تګلارا لري. زه بشیر غواخم هرکلی وکوم. د فروری په 15مه د ډېر اسماعیل خان زندان مخې ته په لسګونو خلکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین هرکلی وکړ. منظور پښتین تر خوشی کېدو وروسته ډیوا ریډیو ته وویل چې زندان د لسیمی وزیرستان زکه خو چې نه جنگ وران کړو او نه پکې هدفي وژنې کېدلې.
فاټاک چې د ریاستي ادارو له خوا زما کور زما وطن څومره ډنګ شوی دی. زندان په غنښه شایسته پاتې وو. د زندان دیوالونه پاخه، د زندان روف میټیریل ګارډر ټیرن چانه پټ کړی، د زندان دننه سامان چانه شغلا کولای. زما وطن او زما خاوره په زندان نه بدتر شوی و. هر شای ورک شوی و، هر شای پټ کړی و. په زندان کې دنه لند ماینز نو زه په خپل خاوره بچتلم. د لند ماینز خاطر بابا په زندان کې د چا ینه څوک به زه تا ته نشول درو وشته دروازه و پغه بسته. خو په کورونو کې مونږ ته دا سره و
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر غواخي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پېښور پولیسو د جنوري په 28مه نیولې وو. پر هغه تور پر شوې وو چې د پاکستان د ریاست خلاف سازش کړی دی. په خلکو کې کینه خبره کړې ده او له آئین څخه مخ اړولې ده. د هغه وکیلانو او منظور په خپل دا بی ځای بللې او ویلې دی چې دوی د همغه حقونو لپاره مبارزه کوي کم چې ورته په عین کې په ګوته کړل شوې دي. منظور پښتین مشال ریډیو سره د خبر په وخت دا هم ویل چې دوی کولی شي د ریاست سره مذاکرات وکړي خو چارواکي باید له کړو وادو په شا نه شي.
موږ څومره هم په ځل کې وخت ورکړو خپل وطن فکر او سوچ دا به په شکولو چې څنګه وشي چې موږ د خپل وطن ته یو سوله ییز پلوار او داسې ژوند چې دوی خوشحاله سي دي. دوی نه پس من به آیو شوله سمپل جیل کې هم یو ځل داسې د مذاکرات کوشش کوشش خو ما به زه مذاکرات نه کوم. زه ملګري لرم، وکیلان لرم، هر څه شته دی. زه به په خپل وکیلانو په ذریعه د خپل ملګرو په زور باندې وم که اول ورځ نه نه د مذاکراتو نه انکار کړی دی او نه چېرته موږ د مذاکراتو نه انکاري پاتې شوي. دا د جیل د وجه نه نه، جیل نه اول هم زموږ خدا موقف و چې مذاکرات خو تر څو چې د پښتونخوا خاوره کښې عدالت نه لرې مرګونه نه وي بند شوي د بې ګناه پښتنو چیرو ته انصاف نه وي میلاو او ورسره نور چې کوم د جنګ سره ریلیټډ ستونزې دي دا نه وي حل شوې او د تیرو حساب نه وي شوی تر هغې پورې به زموږ د درجې اسمان تر هغه پورې جاري وي.
اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې د پښتنو حقونه غواړي. دوی وایي هدفي وژنې دي نه کیږي، غیب کړل شوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې شي، په وسایلو دي پښتنو ته خپل واک ورکړل شي، مورای عدالت قتلونه دي ودرېږي او د وسلوالو سره دي پوځ اړیکې پرېږي. د پاکستان پوځ په بېلابېل وختونو کې دا تورنه رد کړي او دریځ لري چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ډېره زیاته قرباني ورکړي چې له کبله یې له قبایلي سیمو وسلوال ختم کړل شوي دي. دوی پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست خلاف کار کولو تور پورې کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مبارزه د پاکستان آئین مطابق او سوله ییزه ده.
د سولې پر لور
پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. دا وړانګا لوڼی ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروفه وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وځي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم پر د باندې تجربه لري، کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که ته سیاسي پوهه ښځې له ورکې نو ستا کور چې کوم دی، ستا کار دا یو کام چې کوم دی، هغه بغیر سیاسي پوهان
خاموشی خبریں
پر لور.
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه کې اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و. اوس یې د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده.
پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې بحیثیته ښځه هم او بحیثیته انسان هم د ښځې کردار ډېر اهم دی. د هغې وجه دا ده زه داسې ګڼم ذاتي توګه چې مونږ ته اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه هم ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نور هم سیزونه کېږي نو هغې دا تپوس کو نه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه د شاید شي کور کې دي کېني نو مونږ به بم غورځو. هغې دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږ لږ باندې او ورته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده. نو هغې هم دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانېږي که نه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې دی ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلي وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جلدي دي که نه، دا به رام شي که نه. زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې د هغې میندې ډېر مهمو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چا نمونه واخیسته دي ښکاره نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام جمهوری غږونو ته. په دې پروګرام کې تاسو د سیاستوال شمس پونیری د سیاسي حلو ځلو په اړه معلومات اورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي. اوریدونکو دا به هم تاسو ته وایو په دې پروګرام کې چې د کومو پیښو معلومات شمس پونیری ورکړي دي مشال رادیو د هغې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغ لاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل لا لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دېرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادي بشري او قانوني حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي، زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې پکې نن د پښتون سیاسي مبارز، شاعر او قانون پو شمس پونیری مبارزې ته کتنه کوو.
باد پدا سکار دکو دلم تاروی پنجو کیو چکو.
دا شیر او ژغ د شمس پونیری دی. شمس شاعر، شمس نثر لیکونکی، شمس سیاستوال، شمس وکیل دی. خود ژوند او مبارزه لوی حواله مزاحمتی سیاست دی. د 1948 کال د فروری پر 14 نیټه د بونیر په غازی خانه کلی کې زیږیدلی. هم هلته تر 12 جمعه تعلیم کړی، د سکول استاد سو. خو بیا یو داسې وخت راغلی چې هغه ته په سیاست او نوکری کې انتخاب کولو. هغه نوکری پرېښودله او د نېشنل عوامي پارټي له پلیټ فارم په پاکستان کې دننه د پښتنو د آئینی حقوقو مبارزه پیل کړه.
سیاست او نوکری دواړه یو ځای کېږي، چونکی یو زما د رزق مسله وه، بل زما د
خاوري د جون خبره وا د رزق مساله ما ته دومره اهم نه وا هغه مونږ د سکول دوستانو بغیر خپل کلو په پکو کې کار کولو پر نسبت په نوم اشرولې شو د کورنۍ مدارله او دومره جایداد مونږ وو چې هغه کې مونږ خپل گزاره کولای شو لهدا ما دا به تر وګڼل چې د سیاست سره وابستګي د دې ګوند سره وابستګي د پښتو سره وابستګي د خپل قام سره وابستګي ما غوړ وګڼل لهدا ما استعفا ورکړه او په باقاعده توګه باندې بیا د آزاد شری په شپ باندې زه په عوامي شپ باندې شامل
شمس بنیری ته په نوکری کې پیسې ترلاسه کېدلې او آرام ژوند یې کاوه خو هغه پر داسې سیاسي لار سفر پیل کړ چې منزل یې زندان د علم د غرونو روپوشي یا د جلال آباد په دشتو کې د بیکوري ژوند و. له نوکری پرېښودو او سیاست پیلولو سره سم هغه په 1980 کال کې د لنډ وخت لپاره زندان ته ولاړ او هم له دې ځایه د شمس بنیری جیلونو ته د تلو راتلو لړۍ پیل شوه. هغه د خپل ګوند په حکم په 1980 لسیزه کې افغانستان ته جلاوطنه سو.
د پښتون زلمي په وجه باندې یو تنظیم جوړ شو اجمل خټک تاغي سلسلې د دفاع په شکل کې سپاټۍ په هدایت باندې کابل ته لاړو ځکه چې دلته زمونږ نیشنل عوامي پارټي باندې پابندي ولګېده. زمونږ ټول مشران چې دا د حیدرآباد سازش کیس په نتیجه کې وشو نو د دغې خپلې پارټۍ د دفاع په خاطر باندې مونږ چې بارانۍ سرګرمۍ شروع کړې نو د اجمل خټک سره چې تری سړی و هغه جمعه خان سوچو او بیا د خټک صاحب په خصوصي دعوت باندې د پارټۍ په ملګرتیا باندې هغه وویل چې چونکه ته راشه نو لهذا اول زه پاکستان حکومت په یو مقدمه کې ولیوم او د نیولو نه پس چې کله زما ضمانت منظور شو نو زه لاړم او بیا ما تقریبا اووه کاله په افغانستان په خاوره ویستل.
حکومت پر شمس بنیری دا تور ولګولې چې هغه د افغانستان په سازش او وسایلو د پاکستان د ورانولو فعالیتونه کوي خو تر جلاوطنۍ لمخه حکومت هغه تر یوې میاشتې پورې زندان ته واچولی خو وروسته په ضمانت راخوشی سو. هغه په خپل خود حکومت له پنجو خلاصو خو کورنۍ نه
په کورنۍ باندې دغه خبره چې هر لس ورځې پس هر پنځلس ورځې پس هر شلو زما زوړ بوډا پلار چې کوم دی هغه جیل ته بوتلی دی زما یو د ماشوم ورور پورې څلور ورونه علاوه یو ماشوم ورور چې هغه باندې به اټکړی نه برابرې دی دائم چې کوم دی پېښور ته دائم سوات جیل ته دائم داری پور جیل ته بوتلی دی د ګوتې نه نیولی دی زما ټول خاندان زما په خاندان کې اولس کسان چې کوم دی دا متواتر پاکستان نیولی دي د هغوی نه ټول جایدادونه ضبط کړي دي او هغه یې په جیلونو کې ساتلي.
شمس بنیری په داسې دور کې د سیاست په ډګر کې وو چې د سړې جګړې له وجې نړۍ په دوو نظریاتي فکری طاقتونو کې ویشل شوې وه. د نظریاتي کشمکش پاکستان هم په نظریاتي حواله ویشلی وو خو په افغانستان کې د سړې جګړې په تودې جګړې تراویشتو وروسته دغه ویش نور هم شدید شو. د پاکستان د حکومت د کینلاسو سیاسي ګوندونو او فعالیتونو پر ضد اقدامات زیات کړل. شمس بنیری په 1980 کال کې جلاوطنی ختم کړه او پاکستان ته ولاړ. هلته لا د وړاندې جوړ شو مقدمو کې ونیول شو. دوه کاله جیل تیر کړ را خلاص شو او په 1980 کال کې بیا ونیول شو. پر هغه الزام و چې له افغانستان په بارودو راوړو کې مرسته کړې او په ځوانانو کې د پاکستان د ورانولو تبلیغات کوي. دا وخت په هیواد کې د جنرال ضیاءالحق مارشال لا وه. شمس بنیری عدالت ته وړاندې کړ شو. هغه هلته د ځان دفاع وکړه.
ما عدالت کې دا خبره کړې چې زه د لاک کالج سټوډنټ یم تا ته د ملزم په عشت باندې ولاړ یم. زه دا وایم چې د پاکستان سرحدات په هغې کې زه ژوند کوم خو په دې کې زه دنده خپل حقونه غواړم. اول پښتون یم بیا د هغې نه پس مسلمان یم درېیم پاکستاني یم. خپل حقونه به غواړم که څوک یې راکوي ټیک خبره ده این طور او که څوک یې نه راکوي او بیا چې چا د دې حقونو لپاره جنګ کو زه به د خپل تاریخ او د خپلو حقونو لپاره قانوني جنګ کوم.
خو عدالت د هغه دریځ ونه منلی او سزا یې ورکړه.
ما ته سوال لس کاله دا د جنرال ضیاءالحق وخت و سوال لسکاله سزا او پریزیش کړي هغه ماته سزا ملو شو.
په پاکستان کې د جنرال زیولک په واکمنۍ کې به حکومت مخالفه فعالینو ته د کړو سزاګانې ورکول کېدی، خو شمس بنری د نورو په شان سخت کړي ونه خوړلې.
دا څه وشو چې کله ماته خو سزا ملو شو، دا هغه وخت یو ډیر زیات لوی د ثوابي سپرینټو سپینګیو خونېښلېستو دا کوړی چې به د پېښور په جیل کې ورکړي د دې لپاره به خاص مشقتي ساتلو، خاص مشقتي ته به سړی بربند ودراو، هغه به تاوېده را تاوېده او په کوړی به واخو، او بیا به چې تاوېده او په کوړی به واخو، نو ما پسې هغه کنفرنس کوټګې ته دغه سپرین په خپل راغې په لاس کې سره نری لخته وه د خدای نه بدل ځان به د قانون نه خلاص کړم. زه چې تا ته ګورم، ستا ځوانۍ ته ګورم، ستا دې خبرو ته ښکارېږم، دا ماته د ځان سره ظلم کوي. زه په هغې خپله لخته باندې پنځه پېړۍ باندې وټکورم چې هغه زه نه خوځېدم نه بل څه خبره وه، هغه په ورن ته پاس ولیکل چې ما دغه کوړې ورکړې، خو حقیقت همدغه خبره ما ته کوړې سپرین په خپله راکوي، د نرمۍ مظاهره یې کړې ده. زه کم از کم شرمولو ته نه یم پرېښې.
شمس بنری په اسد کې په 1973 کال کې نیول شوی وو، خو پولیسو او عدالت ته په 1974 کال کې اواله سو. هغه تر دې وړاندې 9 میاشتې په قلعه بالایسار او ورسکه کې د فوجانو په بند کې تیر کړې وې.
زه شپږ میاشتې په قلعه بالایسار کې د فوجانو سره پاتې شوم، زه په ورسکه کې پاتې شوم. زما په وجود کې زما جنسي آزاد کم دے، زما جسمانی آزاد چی، زما بدنی آزاد چی، دادا غی پر رحم کرم مانی. زبای بیخی پا قسم لغلب، زبای بیخی پا آزاو نا اوتا لغم، زبای بیخی پا زبو پا ونا کی ویران کم، زبای نشات و کتا پا پون نبانی پا والو باری پا ما شروع کرا. دا وجود دا سی سنوا شاگدی نیولی ندا، اغازی را خکلی ندا.
شمس بنری لا د خپل قید موده پوره کړې نه و چې د پاکستان فوجي واکمن جنرال زیولک په 1978 کال کې د الوتکې غورځېدو په پیښه کې مړ شو. په هیواد کې انتخابات وسو او د هغه وخت حکومت سیاسي قیدیان خلاص کړل. شمس بنری هم له زندانه راووت.
1978 کې د غلامي شاه کیسون نه پسالم زمونږ په کور کې اس جائیداد سرکاري شو، د کور ټولې بسترې، د کور ټول لوښي لرګي دا حکومت پاکستان غصب کړو. او زه تا ته قسم خورم چې زه د دې نه راتلم. زمونږ په کور کې د سکلو دپاره د سټیل ګیلاسو موجود نه و. ټول ژوند زما بچو په جامو کې، په کونډو کې او په غریبۍ کې تیر کړی دی، خو په بېغیرتۍ کې نه دی تیر کړی.
خو شمس بنری په زندانونو، جلاوطنۍ او روپوشۍ کې له لیک لوست سره تړون ونه شلولی. شیری او نصری مجموعه چاپ شوی او په جیل کې خپل تعلیمي سلسله جاری وساتله.
ما خو دولسم په باقاعدګۍ توګه داخل کو، بیا دا غیر پس ځنی ولې ما سوار لسم هم د پېښور د جیل نه کړی و. ما سره نصر الله بابر د خوی بخې عملګری و او هغه په هدایت کتابونه غره کړو. ما د شپاړسم پولیټیکل ساینس هم د اریپور د جیل نه کړی و. او زه چې بیا دا غینه پس عالم او په وکالت کې په پېښور پوهنتون په څانګه کې ما داخله واغسته. زه چې کله بیا د جیل نه راووتم، دغه دویم کال ما په 1989 کې وکړو او د 90 کال مې بحال نه ما په باقاعدګۍ توګه باندې بیا خپل وکالت او کچه شروع.
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د سیاستوال، شاعر او قانون پوه شمس بنری د زندانونو، جلاوطنۍ، په غرونو او رغونو کې د روپوشۍ کیسه واوریدله. د دې لړۍ د بلې اونۍ په پروګرام کې به د یو بل سیاسي مبارز د جدوجهد کیسه درته واورو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو باندې هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
Just a heart.